دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د جمعې پرز په اسلام آباد کې د طالبانو د لوړ پوړي هیئت سره د ملاقات پر مهال په دې باندې تاکید کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات راتګ د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراختیا او یو له بل سره په وسلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د مطبوعاتي دفتر په یو بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ د لیندې پاتشتمه په اسلام آباد کې خبره شوې، ویل شوې چې عمران خان او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ د مذاکرات په وخت د افغانستان د سولې او د راتلونکي په اړه په تفصیل خبرې شوې دي. د متحده ایالاتو یو لړ سیاسي مشرانو د عامو امریکایانو د هڅولو په منظور پرون د جمعې په ورځ د کورونا د کوینس اوبا ضد واکسین ولګول. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې د کانګرس د اساسو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی او د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس دواړو د فایزر او بایوټیک لخوا جوړ شوی واکسین ولګول. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د خوراک او دوا ادارې یا اف ډی ای د پنځشنبه په ورځ د ماډرنا د شرکت لخوا د تیار شو واکسینو د لګولو منځوري هم ورکړه. دا وخت په نړیواله کچا له 15 میلیون نه زیات ناروغان د کورونا د کوینس په بای ویروس باندې اخته دي، چې د دې جملې نه 10 میلیون ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې، څه باندې 10 میلیون په هند او 1.1 میلیون نور په برازیل کې دي. په پاکستان کې هم په 13 کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغي د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د حکومتي ارقامو له مخې د مړو شو ناروغانو شمیر له 9000 نه واوښته. په داسې حال کې چې په سویټزرلند کې د کورونا د کوینس اوبای ناروغي پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، چارواکو د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې له سره یو لړ قیودات لګولې دي. د سویټزرلند حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له بلې اونۍ نه به ټولې شرابخانې، رستورانونه، کلتوري مرکزونه، تفریحي ځایونه او سپورتي مرکزونه وتړل شي. حکومت د مغازو څښتنانو ته هم ویلي دي چې د ماښام له 2 بجو نه وروسته دې حتما خپلې مغازې بندې کړي. د تر ورځ په موده کې په هغه هیواد کې 3 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO واچې 1400 لمریز کال کې به په نړیواله کچه په مساویانه او عادلانه توګه د کورونا د کوینونو ضد واکسینو د توزیع کولو کار د نړۍ په 190 هیوادونو کې پیل شي. د امریکا غږ د خبريال سټیو باراګونا د ریپورت لمخې د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان پرون د جمعې پر ورځ وکړ. د امریکا غږ خبريال وايي په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمیر بډایو او شتمنو هیوادونو ډېر مخکې نه د کورونا د کوینونس اوبای واکسینو درانیولو فرمایشونه ورکړي. ګران بای چې د نړۍ بیوزلو هیوادونو ته د 2020 میلادي کال یعنی د 1401 لمریز کال پورې دغه واکسین په سمه توګه ورسیږي. چین د کورونا د کوینونس اوبا ضد واکسینو په توزیع کولو کې د روغتیا د نړیوال سازمان سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو متحده ایالاتو او روسیې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کوویکس په نوم واکسینو د جوړولو او اخیستلو لپاره 2.4 میلیارد ډالر راجمع کړي دي. وایي 4.6 میلیارد نورو پیسو ته هم ضرورت لري او 800 میلیون ډالر ته ساینسي او طبي پلټنو په خاطر ضرورت لري. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د فرانسې پولیسو 4 کسان ظهیر حسن محمود په نوم له هغه پاکستانی الاصل ځوان سره د اړیکو درلودلو په شک نیولې دي چې سږ کال د سپتمبر په 15مه د پاریس د تنظیم مجلې چارلی ایبډو د دفتر مخته د قصابانو په تبر حمله وکړه او 2 کسان سخت ټپیان کړل. د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس د پاریس د پولیسو له قوله وای چې دا 4 وړ نیول شوي کسان هم پاکستانیان دي او د دوشنبه په ورځ پولیسو د چاپی په دوران کې ونیول. د لی پاریسین ورځپاڼې د ریپورت لمخې د کسانو ظهیر حسن محمود حسولیو چې حمله وکړي. نوموړي له حمله نه مخکې ویلو غواړي چې د چارلی ایبډو د تنظیم مجلې لخوا د پیغمبر علیه صلاتو السلام د کارتونونو د رسمولو انتقام او غچ واخلي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو ستر محکمې د ټرمپ د ادارې هغه درخواست رد کړ چې د نفوسو د احصایې له لیست نه د بې اسنادو مهاجرینو د لرې کولو په اړه کړو. د NBC تلویزیوني شبکې د ریپورت له مخې د ستر محکمې نهو قاضیانو د شپږو موافقو او درې مخالف رایو سره د ښاغلي ټرمپ درخواست نه منظور کړ. خو د محکمې د حکم نه څرګنده نه شوه چې آیا اوس هم د ټرمپ اداره کولی شي چې خپل مخکینی پلان عملي کړي او کنه. څو ایالتونه چې د نفوسو اکثریت مهاجرین تشکیلوي د ټرمپ د ادارې د پلان په خلاف په فدرالي محکمو کې عرضي کړې وې او د اکثرو محکمو قاضیان ورسره موافقه کړې وه چې د ټرمپ ادارې په خلاف سترې محکمې ته رجوع وکړه. د ایالتي چارواکو دلیل دا دی چې دغه پلان عملي کول او د نفوسو د ملي احصایې یا سنسس بیرو نه چې په هرو لسو کالو کې سرته رسیږي د بې اسنادو مهاجرینو لرې کول د امریکا د اساسي قانون پر خلاف عمل دی او هم د دغه خلکو پر مدني حقوقو باندې تیری دی. د امریکا د اساسي قانون له مخې د فدرالي حکومت د احصایې دفتر یا سی بی مکلف دی چې جمهور رئیس ته د روانې میاشتې تر پای پورې د نفوسو د سرشمیرنې رپورټ وړاندې کړي. د فیډینګ امریکا په نوم یو خیریه مؤسسه چې د متحده ایالاتو په غټو خلونو کې بېوزلو او نادارو امریکایانو ته په وړیا توګه خوراکي مواد ورکوي وایي چې سږکال د کرسمس یا د عیسایانو د اختر رسېدو سره سم د کورونا د کووید 19 وبا د خپرېدو له امله زیات شمېر خلک د بېروزګارۍ له امله د لوږې سره مخامخ شوي دي. د ایتوپیا په ناقراره شمالي ولایت تیګري کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو تیګري بلتون غوښتونکو ترمنځ د خونړیو جګړو له امله هغه په لسګونو زره بې کوره شوي خلک چې دا وخت د ایتوپیا په ګاونډي هېواد سودان کې په موقتی کمپون کې پناه اخیستې ده. یو زیات شمېر امیدوارې ښځې هم پکې شامل دي. دا خلک له سرحد سره څیرمه په داسې کمپونو کې اوسیږي چې له بنیادي اسانتیاو نه محروم دي. اکثره میندې د خپلو اولادونو د زګولو او د هغوی د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. غواړي چې د سودان چارواکي ورته اجازه ورکړي چې یو خوندي مقام ته په موقتی ډول کډه وکړي او توقع ده چې د لومړي ځل لپاره د می فلاور اټانومس شپ نوم یو مسافرونکي کښتۍ چې د کیپټان او ملاحانو لمرست نه په غیر د ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکاوت نه په استفاده په سمندر کې سفر کوي. د حرکت لپاره انجن د لمر په وړاندې چلیږي. د اټلانټیک د سمندر لاره د امریکا د متحده ایالاتو په لوري حرکت وکړي. داو د دې سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وای افغانستان کې جنگ، ناامنی او اقتصادي ستونزې لا هم افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللو ته هڅوي. خو دغه وزارت وایان وای چې بهر ته د غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو شمیر په وروستیو دریو کلونو کې کم شوی دی. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د دسمبر ته سمد مهاجرت نړیواله ورځ ده چې پاکستان هیوادو کې لمنځل کیږي. افغانستان د سوری څخه وروسته په نړۍ کې دوم هیواد دی چې په میلیونونو اوسیدونکو له هیواد بهر په نورو هیوادو کې ژوند کوي. د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال له 6.5 میلیون څخه زیات افغانان د ایران او پاکستان په ګډون په شاوخوا سلوي هیوادو کې د مهاجرو په توګه اوسیږي. دغه وزارت مرسیال وایان محمد رضا باهر امریکا غا غشن رادیو سره په مرکه کې ویل
میتونیم بگویم که دلیل عمده مهاجرت
دا ویلشم چې له هیواد څخه بهر د افغانانو د مهاجرت لوی دلیل د یوې خوا د افغانستان په دننه کې جګړې او ناامنی دي او د بلې خوا بیکاری ده چې زیات شمېر افغان ځوانان هیواد څخه وتلو ته هڅوي.
دا چې هر کال په څومره شمېر افغانان له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادو ته په ځانګړي ډول اروپي هیوادو ته ځي معلومات نشته دي. خو د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وایي
یک جریان بین افغانستان و ایران و
د ایران او افغانستان ترمنځ د مهاجرت یو لړۍ چې تر ډیره اقتصادي مهاجرتونه دي دوام لري او یو بل لړۍ د ایران او ترکیه ترمنځ د افغانانو د مهاجرت لړۍ ده. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د دوام ځل لپاره د مهاجرت هڅه کوي او غواړي چې له ایران څخه ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړ شي.
د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان 2000 میلادي کال له پیل څخه تر نن ورځې پورې 209 تنه افغانان له اروپي هیوادو او 6000 نور له ترکیې څخه افغانستان ته شړل شوي دي. همداشان په روان کال کې 8 تنه افغانان هم په خپله خوښه له اروپي هیوادو څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي. د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت له اروپي هیوادو څخه د شړل شوو افغانانو کم شمېر علت په روان 2000 میلادي کال کې د کورونا وبا خبرېدل خي او وایي چې سږ کال په پاکستان هم افغانان لخپل هیوا څخه نه دي شړلي. خو د مهاجرینو او سریدونکو چارو وزارت وی چې له ایران څخه د سریدونکو افغانانو د سنیدلو بهیر لا هم روان دي او اوس هم په ورځ کې تر زرو پورې افغانان د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې افغانستان ته ستنیږي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې د روانې اونۍ د یو راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې له ایران څخه 800 پورې افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې دغه ادارې د وینا له مخې اکثریت یې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان حکومت وایي چې څلور لسیزې جګړې تر ټولو زیات زیانونه افغان ماشومانو ته اړولې او دا مهال په دغه هیواد کې میلیونونه ماشومان د ګواښونو له مختلفو کټګوریو سره مخامخ دي. د بشري حقونو کمیسیون هم تاییدوي چې په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې او د کورنۍ تاوتریخوالي قربانیان دي. په اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې زیانمنونکو ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره تر اوسه اساسي کار نه دی شوی او په دې برخه کې تر سره شوی اقدامات کافي نه دي. په ټولنیزو چارو کې دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی وایي چې اوس مهال میلیونونه افغان ماشومان له مختلفو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. له دې وړاندې یوازینی ځای چې موږ درلوده د افغانستان روزنتونو نه وو، مګر کافي نه وو. اوس دغه د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه، هغه ماشومان چې د واټونو پر سر دي، هغه ماشومان چې له بهر څخه ستنول کیږي، او هغه ماشومان چې د وسلوالو شخړو قرباني کیږي، او همداشان هغه ماشومان چې معلولیت او ذهني ستونزې لري، موږ دوی په یادو مرکزونو کې تر خپل پوښښ لاندې راولو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره څه باندې 200 ټولنیز کارمندان د دغه وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف 2020 د افغان ماشومانو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی. په افغانستان کې د دغه ادارې د اماړیکو مسؤول فریدون آریان امریکا غږ ته وویل، سره له دې چې 3.1 میلیون افغان ماشومان چې 6% نجونې دي له ښوونځیو څخه بې برخې دي، د کورونا د وبا او یو شمېر نورو ستونزو له امله سږ کال کابو 10 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم شوي دي. ښاغلی آریان دغه راز وویل چې په روان میلادي کال کې له یو کال څخه کم عمره 515,000 ماشومانو ته په بشپړ ډول واکسینونه نه دي شوي، او همداشان له 5 کلونو څخه کم عمره 933,000 نور ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه کړیږي.
در 2021 ارقام
په 2021 کې په خواشینۍ سره د خوارځواکو ماشومانو شمیر 2.3 میلیونو ته پورته شي، په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې له 5 کلونو څخه کم عمرونه لري. په دغه 933,000 ماشومانو کې چې له سخت خوارځواکۍ کړیږي، 10% یا کابو 80,000 هغه ماشومان دي چې باید په روغتونونو کې بستر شي تر څو ورته سمه رسیدنه وشي،
بستر باشن تا برشان به درست رسیدگی شون.
ښاغلی آریان زیاته کړه چې دغه ماشومانو ته د رسیدنې لپاره یونیسف 20 میلیونه ډالر له نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو څخه ترلاسه کړي دي. همداشان د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د ماشومانو د سانګې رئیس نجیب الله زدران ببرګزی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو له امله تر ټولو زیات تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي، او لا هم دغه قشر په مختلفو برخو کې تر ټولو زیانمنون کیدی. هغه خبرداری ورکړ که چیرې مسؤل چارواکي په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي، نو د ماشومانو وضعیت به لا پسې خراب شي.
د افغانستان د ماشومانو وضعیت که ورته توجه نشي نور هم خرابیدو په حال کې دی. ملکي تلفات د دوی ستونزه، د دوی تاوتریخوالی، د دوی سره لوږه، قحطي، بېځایه شوي کورنۍ او کورنۍ ډېر ټیټ اقتصاد، دا ټول لاملونه دي چې د ماشومانو پر وضعیت مستقیم تاثیر لري.
ښاغلی ببرګزی ټینګار وکړ، هغه دولتونه چې د ماشومانو د خوندیتوب له کنوانسیون سره یو ځای شوي دي، مکلف دي چې د ماشومانو د وضعیت د ښه والي لپاره زیات کار او لازم اقدامات ترسره کړي. هغه د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره د قوانینو جوړول او عملي کول، د ماشومانو لپاره په ځانګړې شوې بودیجې کې زیاتوالی، او له اړمنو کورنیو څخه د حکومت مالي ملاتړ هغه اقدامات یاد کړل چې په تطبیق سره به د ماشومانو اوسنۍ وضعیت یو څه ښه شي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو په اساس د افغانستان د نفوس لویه برخه ځوانان جوړوي چې کابو 50% له 15 کلونو څخه کم عمرونه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال امریکا د تجارت دوه اړخیزو اړیکو ته مخه کړې وه او د آرام سمندر د مشترک همکارۍ له هغه قرارداد نه ووتل چې د براک اوباما د حکومت پر مهال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره رامنځته شوه. په دې راپور کې د تجارت په برخه کې هغه ننګونو ته کتنه شوې چې منتخب جمهور رئیس جو بایدن به ورسره مخ شي.
د نومبر په 15مه د آسیا پاسفیک 15 غړو د سیمایز اجماع اقتصادي مشارکت سند لاسلیک کړ. د سیمایز اجماع اقتصادي مشارکت د نړۍ تر ټولو لوی وړیا تجارتي قرارداد دی چې د غړو هیوادونو ترمنځ د نړۍ د ناخالص تولیداتو 28% جوړوي او 2.2 میلیارد کسان ترې برخمن کیږي. متحده ایالات د دې معاملې برخنه ده په پراخه کچه لیدل کیږي چې بیجنګ د ملاتړي بدیل په توګه د پاسیفیک ترانس تر شا ولاړ دی. د اوباما د ادارې لخوا وړاندې شوی تجارتي توافق چې چین پکې شامل نه وو په 2018 کال کې له دغه تړون څخه د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر وتلو مخکې په 2018 کال کې دولسو هیوادونو د آرام اوکیانوس مشارکت یا ټي پي پي لاسلیک کړ. د متحده ایالاتونو آسیایي تجارتي شورا غړی مارک میلی وایي
they won't totally determine all trade or anything like that.
هغوی به په بشپړه توګه ټول سوداګری او نور شیان په دې توګه ونه ټاکي. هغوی دا کار کوي دا تړونونه به ځنګړي مشخصات رامنځته کړي چې کیدای شي له تجارتي پلوه له پولو بهر زمينه برابر کړي.
منتخب ولسمشر جو بایدن ژمن تر هغه به په تجارتي تړونونو کې ګډون ونه کړي سو امریکا د خپلو کارګرانو او بنسټیزو برخو کې پنګونه ونه کړي. خو ویلی چې له متحدینو سره به د تجارت په برخه کې کار وکړي. منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
so that we can set the rules of the road.
مو کولای شو د لارې اصول وټاکو د دې پر ځای چې چین او یي نور نتایج کار کړی. وګوي په هغه ځای کې یوازینی لوبغاړي دي.
په 2013 کال کې ټرمپ له جنوبي کوریا سره د آزاد سوداګرۍ قرارداد ل بیا کتنې وروسته امضا کړ او په 2019 کال کې جاپان سره محدود سوداګریز قرارداد وکړ. خو د هغه د سوداګرۍ سیاست محور ل چین سره د طرفو جګړه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي
We
have 25% on 250 مو په 15% کې د 250 میلیارډ ډالرو په ارزښت تو کلرو او بیا موله 10% څخه 1.5% تر ټیټ کړل چې څه باندې 300 میلیارډ ډالرو په ارزښت تو کړي.
همداشان ټرمپ د واوی په ګډون د چین ټکنالوژي برخه هم هدف ګرځولي. ویلي دي چې د ټلیفونونو تولیدونکو چین ته جاسوسي کوي. هغه په دې بریالی شوې چې د برتانیا په ګډون ګڼ شمیر اروپایي هیوادونه پر دې قانې کړی چې راتلونکي نسل لپاره په واوي کې د 5G شبکه بند کړي. خو د ټرمپ د اقدام په ټوله کې له چین سره د متحده ایالاتونو سوداګري چې په 2019 کال کې کم شو و د وبا په جریان کې کم شوې نه ده. د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ غړی وکرم سنگ وایي
I think it's questionable how effective
زما پاندا د پختنی ورده چې دا سخت حالت څنګه تاثیر کړی په داسیال کې چې د پرمختګ لپاره واضح لار نشته ده.
متحده ایالاتونو او چین د جنوري په میاشت کې د لومړي فاز سوداګریز معاملې لاسلیک کړه چې بیجینګ هوکړه کړي چې د امریکایي توکو او خدماتو په ګډون د شپږ دیش اشاره 50 میلیارد ډالرو په ارزښت د کرنې تولیداتو اخیستل به زیاتوي. تمنه کیږي چې چین د سکل هدف پوره کړي. وحید الله فیضی، امریکا غاشنا رادیو، واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله مایار لتاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا لتاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې خلک متاثر کړي دي. پدې کې ماجرین او کډوال هم شامل دي چې اکثره یې ناروغه شوي دي، دندې له لاسه ورکړي او یا هم په یو شمیر هیوادونو کې گیر پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي کډوال هم باید د کرونا وایروس د واکسین په پروګرام کې شامل شي. پاک لای پاموکي رپورټ.
په ټول نړۍ کې شاوخوا 202 میلیونه مهاجر دي چې کابونی مایي برخې میرمنې دي. ملګری ملتونه هر هغه شخص چې د هر دلیل لپاره هیواد پریږدي مهاجر بولي، خو اکثریت خلک د اقتصاد د خوالي لپاره مهاجرت کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په بهر ملکونو کې تر ټولو ډیر مهاجر هندیان دي چې شمیر یې 10 میلیونه ته رسیږي. متحده ایالات د 50 میلیونو څخه د ډیرو مهاجرو کوربه دی. شاوخوا 3 میلیونه مهاجر د کووید 19 بندیزونو او د سرحدونو بندیدو له امله بند پاتې دي، مګر ویروس د دې لامل نه دی شوی سو د هغو مجرمینو مخه ونیسي چې نورو هیوادونو ته د تلو کسانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. د کډوالو د نړیوال سازمان عمومي رئیس انټونیو ویتورینو وایي
ساکل ایتالیا ته د مدیترانه لاله څدور چنده ډیر کسان راغلي دي چې د تیر کال په پرتله یو له خطر ډک لار شمیرل کیږي. کته سو د اذن خلیج ته وګوري نو دلته یو سر ډیر زره کسان شته چې د خلیج هیوادون ته رسیدو لپاره د خلیج دوړو لار خطرېږي او حتی د اوبال عمل هم هغه تم نشول.
سکل لدریزره او سلس خزيات مهاجر مخکل دي چې خپل مقصد ته ورسیږي په لار کې مرشلې دي. دوبیدل تر ټولو عام لامل دی، لکه څنګه چې ځینی بڑای هیوادونه د کووید 19 واکسینونه تسویبوي او خپل اتباعو ته د واکسین زمینه برابروي. د کډوالو د نړیوال سازمان عمومي رئیس ویټرنو وویل چې مهاجرین باید د دې څخه بې برخې نشي.
Responsibility of governments to guarantee that all that are present in their own territory.
دا د دولتونو مسؤلیت څو د تضمین کې ټول هغه خلک چې د دوی په خاوره کې شته کده دوی اتباوی یا نوی مهاجر باید د قانوني وضعیت پرته واکسینون ته لاسرسی ولري، ځکه ویروس د امنه خکر کړی څو چې ټول خلک خوندې نیوي هیڅوک خوندې نه دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا د مهاجرینو نړیوال ورځ دا فرصت رامنځته کوي څو په هغه هیوادونو کې چې مهاجرین اوسیږي د هغوی د ونډې او د ښه ژوند په لټه کې د هغوی د حقونو درناوی وشي.
مایګریشن از ا ناتورل فینومنن اف هیومن لایف.
مهاجرت د انساني ژوند طبي پدیده ده، دا تل شته دی او دا به زموږ په نړۍ کې موجود وي.
کډوال ډیری وختونه د بی اسناد او یا غیر قانوني کارکونکو په توګه ګڼل کیږي، مګر لوی اکثریت په قانوني ډول په هیوادونو کې دي. دوی په ټولو برخو کې کار کوي، د عادي کارګرو څخه نیولې تر تخصصي دندو پورې، په شمول د صحي پاملرنې او ټکنالوژي. ګالیرانا نورسنۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه رپورټونه اوري. د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله څه باندې 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر په همدې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست معلومات ښیي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د ریاست په افغانستان کې 1215 ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې رئیس جنرال سید نورالله مراد امریکا غږ ته وویل چې تر ټولو زیاتې پیښې د کابل جنوب او کابل شمال پر لویو لارو شوې دي، خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په کابو 9 میاشتو کې 2491 ترافیکي پیښې چې د مسافرو د مرګ ژوبلې لامل شوي په افغانستان کې ثبت کړې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال معصومه جعفری امریکا غږ ته وویل
او ولایتي کې بیشترین حادثه
هغه ولایتونه چې په 1499 کال کې په کتر ټولو زیات ترافیکي پیښې شوي، په ترتیب سره په کندوز کې د 207 پیښو، پروان کې د 202 پیښو، هلمند کې د 195 پیښو، ننګرهار کې د 121 پیښو او هرات کې د 3 پیښو راپور ورکړل شوی دی.
83 واقع گزارش شوه.
که څه هم د سلورو نورو ولایتونو په پرتله په هرات ولایت کې لږی ترافیکي پیښې ثبت شوي، خو په دغو پیښو کې زیات شمیر مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې 30 په دې موده کې د ترافیکي پیښو له کبله مړه شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. خو د پروان ولایت د ترافیکی پیښو له پلوه په دویم ځای کې دی. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو مقتدا صدیقی او عبدالقدیر محمدی په پروان کې د ترافیکی پیښو د لاملونو په اړه وویل:
علائم ترافیکی که بسیار مهمه.
ترافیکی نښې چې ډېرې مهمې دي د ډرایورۍ پر مهال هیڅ نه لیدل کیږي، او سرکونه ډېر تنګ دي، یعنې هغه سرکونه چې باید له یوې خوا ترې کار واخیستل شي د دوو خواوو څخه ترې کار اخیستل کیږي. سرکونه نشته، هغه سټانډرد سرکونه چې د افغانستان په نورو ښارونو کې جوړ شوي په پروان کې نه دي جوړ شوي. او دویم دا چې زموږ ډرایوران چې باید د ترافیکي نښو څخه استفاده وکړي، د ترافیکو مدیریت دا نښې په سرکونو نه دي لګولي. د رسمي شمیرو په اساس سکال په افغانستان کې ترافیکي پیښو له جګړو او چاودنو وروسته افغانانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د ایران د رژیم پر خلاف د متحده ایالاتو عظمی فشار دوام لري. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو سکال په نومبر کې پر هغه ایرانی چارواکو باندې د ویزې د پابندۍ د لګولو اعلان وکړ چې په بربنډا د ایران د خلکو د بشري حقوقو په سرغړونو کې ککړو. په دغو کسانو کې د سپای پاسداران انقلاب یا آی آر جی سی دوه تنه لوړپوړي قماندانان ډګر جنرال حیدر عباسزاده او ډګروال رضا پاپی شامل دي. دواړو د 2019 میلادي کال په نومبر کې د ایران د رژیم پر ضد د خوزستان په ولایت کې د مظاهرو او احتجاجونو په دوران کې د مظاهره چانو په ځبلو او د هغوی په خلاف د تشدد نه ډکو اقداماتو قمانده ورکړې وه. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د ایران د استخباراتو پر وزیر محمود علوی باندې هم په ناوړه توګه د خلکو د بشري حقوقو خولاندې کولو په جرم بندیزونه ولګول. سربیره پر دې متحده ایالاتو پر هغو یو سل شپېتو غټو تصدیو او کوچنیو شرکتونو باندې هم بندیزونه لګولې دي چې د ایران د اقتصاد د کلیدي سکتور برخه ده، او له عوایدو نه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د خپل ځان د مړولو او خپل سیاسي انډیوالانو ته د بخښشۍ او انعام ورکولو او هم د موجوده رژیم د دښمنانو د سرزنش او توبیخ په غرض ګټه پورته کوي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په دې مناسبت په خپل یو رسمي بیانیه کې لیکلي دي چې زمونږ دا اقدامات د رژیم د ظلم او استبداد ماشینري او ادارې له هغو پیسو نه محرومي چې د خپل شومي ایجنډا او برنامې د عملي کولو لپاره ورته اړتیا لري. همداشان سکال په نومبر کې د متحده ایالاتو حکومت هغه څلور شرکتونه په نښه کړل او بندیزونه پرې ولګول چې د چین د خلکو له جمهوریت او له روسیې نه د ایران د اوږده واټن د توغندو د پروګرام په پراخولو کې مرسته کوي، حساسه ټکنالوژي او نور ضروري مواد ورته په قاچاقي توګه انتقالوي. پامپیو په دې موقع په خپل بیانیه کې ویلي دي د دغو خارجي شرکتونو او د صدیو په خلاف د بندیزونو لګول زمنګ د هغو حالو زلو له روحي سره سمون خوري چې د اوږدو توغندو د پروګرام لپاره خولونه ایران منع کوي. ښاغلی پامپیو په خپل یو بل بیانیه کې دې واقعیت ته هم اشاره کړې چې د ایران د موجوده رژیم پر ضد زمنګ د عظمی فشار پالیسی په فوق العاده توګه موثره ثابته شوه. هغه د مثال په ډول په ایران کې د اثارو بحران، د کورنۍ او خارجي پورونو د کچل وړېدل او زیاتې دونکو انفلاسیون ته اشاره وکړه، او زیات لکړه چې 2013 میلادي کال د مئی راهیسې موږ د ایران رژیم د تیلو د عوایدو برابر لاویا میلیارډو ډالر نه زیاتو پیسو ته له لاسرسي نه هم محروم کړی دی، او په راتلونکي وخت کې به هم 500 میلیارډو ډالرو عوایدو نه محروم پاتې شي. پامپیو ویل چې د همدې بندیزونو د مستقیمې نتیجې په وجه د ایران حکومت مجبور شو چې د 2014 میلادي کال لپاره خپل کلنۍ بودیجه تقریبا 15% کم کړي، او په داسې حال کې چې په سیمه کې د ایران لاسپوڅي او نیابتي ټرریستي ډلې لګیا دي د نقدو پیسو زاری ورته کوي، هغه یې له ډېر بد ورځې نه خپل مصارف کم کړي دي، او هم یو شمېر خپل ټرریستي ټوپک والا د پیسو د کمبود په وجه په کورونو کېنول. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې د ایران په خلاف د بدنیزونه زمنګ د هغه فشار یو برخه ده چې د یو داسې نوی منځنی ختیځ د جوړولو لپاره لار هواره کړي چې د سیمې ټول هیوادونه هوسا ژوند ولري او په سیمه کې د ایران د تشدد د ناوړو عواقبو مخه ونیسو. مونږ غواړو داسې یوه باثباته سیمه رامنځته شي چې له بوخانه به ډېره باثباته او آرامه وي. پامپیو زیاته کړه چې دا بندیزونه زموږ د ملي امنیت او په سیمه کې د امریکایانو د ژوند مسؤلیت یوه مهمه او کلیدي وسیله ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا خدای مرسته.